لاس پجیش پی تاسو د رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بس تاسو کوربم السلام علیکم. د طالبان حکومت وایي چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په پرونی چاودنه کې درې ډیرش کسان وژل شوې دي. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې چاودنه کې همدار از درې څلوېښت تنه نور ټپیان شوي دي. د مجاهد په وینا د دې پیښې په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دې برید مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د تیر کال د زمري په څلورویشتمه نیټه د طالبانو له واکمنېدو وروسته نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی، خو طالبان وایي چې حکومت یې ټول شموله دی. ښاغلي مودي پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې هیواد په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت ملاتړی دی. پاکستان پنځلس میاشتې وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ د بې پېښې خبر ورکړ. د پاکستان روغتیایي چارواکو رسنیو ته پرون وویل چې له بده مرخه د پولیو یوه پېښه په وزیرستان کې ثبت شوه. په پاکستان کې په 2000 کال کې د پولیو 1024 پېښې ثبت شوې وې، خو د واکسین له امله دا ناروغي په دې هیواد کې ورکه شوې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا افغانستان یوازینی هیواد دی چې د پولیو پیښې پکې شته او اوس په پاکستان کې د دې ناروغۍ یوه نوې پیښه ثبت شوې ده. ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې وسلوالو د سپاهي پاسداران د یوه جګړې قمندان حسین الماسی پر موټر نن د ایران په جنوب ختیځ کې ډزې کړې دي چې په دې پیښه کې د هغه یو ساتونکی وژل شوی دی. رویټرز آژانس هم تایید کړې ده چې په دې پیښه کې الماسی ته زیان نه دی رسېدلی. ایرنا آژانس وایي چې برید کوونکي نیول شوي دي. دا برید د زاهدان ښار ته څیرمه شوی دی. په بوسنیا هرزګوینا کې تیره شپه د زلزلې له امله یوه میرمن مړه شوې او لږ تر لږه له درې تنه ټپیان شوي دي. دا زلزله د شپې له 12 بجو لږ وروسته وشوه چې په ګاونډیو هیوادو کرواتیا، سربیا او مونتینګرو کې هم احساس شوه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې 14 پلسکونو کسان وژلي. داسې خونړۍ پیښې ولې زیات شوې دي؟ د چارو کتونکی ګل پاچا مجیدی وایي
د طالبانو کړه وړه ډېر افغانانو ته د منلو وړ نه دي. همدارنګه دوی ولس د ځان سره ونه درولو.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې وروستي 14 حملې غندلې او دا به هم واوري چې د ملګرو ملتو سرمنشي ماسکو ته د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره روان دی. د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې پکې تاسو ته سندرې لرو. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په یوه جومات کې چاودنې د طالب چارواکو په وینا درې دېرش کسان وژلي او په لسګونو ټپیان کړي دي. عیني شاهدان وایي چاودنه د مولوي سکندر د جومات په خانقاه کې د لمونځ کوونکو په منځ کې وشوه او په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په کابل او مزار شریف کې پر شیعه مسلمانانو د پنجشنبې ورځې د حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په چاودنه کې د ماشومانو په ګډون درې دېرش ولسي خلک وژل سوي او درې څلوېښت تنه نور ټپیان سوي دي. ښاغلي مجاهد پرته له دې چې د کومې خاصې ډلې نوم واخلي ویلي دي چې د دې پېښو عاملان فتنګر او شریر عناصر دي چې د نیولو او سزا تر رسولو لپاره یې جدي هڅې روانې دي. د سیمه ییزو سرچینو او عیني شاهدانو په وینا پېښه پرون مازدیګر هغه مهال وسوه چې ګڼ دیني عالمان، طالبان او عام خلک د مولوي سکندر د مدرسې په خانقاه کې په ذکر بوخت وو. حاجي محمد الله چې د چاودنې عیني شاهد دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې چاودنې د تلفاتو په اړه د طالبانو د حکومت رسمي ارقامو ته
تر اوسه معلومه نه ده چې دا بم و که انتحاري حمله وه. په دې پیښه کې درې دېرش کسان چې پنځه ماشومان هم پکې دي شهیدان شوي او شاوخوا 50 نور هم ټپیان دي چې د ځینو وضعیت نازک دی.
پرون مازیګر د کابل په دارالامان سیمه کې کفایت سنټر ته نږدې هم چاودنه وسوه چې ویل کېږي د طالبانو یو رینجر موټر پکې په نښه سو. ویل سوي چې په دې پیښه کې دوه کسان ټپیان سوي دي. د پنجشنبې په ورځ هم په مزار شریف، کابل، کندز او ننګرهار کې د چاودنو او نښتو په پیښو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې پیښو د تلفاتو دقیق ارقام نه دي معلوم، ځکه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو او خبرلانو پر فعالیتونو محدودیتونه لګېدلې دي.
په راپور کې مو د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د جومات دننه د چاودنې جزئیات درسره شریک کړل. د پنجشنبې په ورځ هم په مزار شریف، کابل، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو او نښتو په پیښو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. احمد تکل په افغانستان کې د وروستیو حملو په مخنیوي کې د طالبانو د پاتې راتلو په اړه د پخواني حکومت د یوه چارواکي ګل پاچا مجیدي نظر پوښتلی. ښاغلی مجیدي د مرکې په پیل کې طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو پړ ګڼي.
تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو راتګ سره افغانان کې یوه ویره خپره شوه، یوه ناامیدي. ښوونځي وتړل شول، پوهنتونونه وتړل شول او اقتصادی وضعیت خلکو خراب شو، همداسې ډېرې نورې ستونزې. ولی یو امید دا و د افغانانو، ډېر لویه هیله دا وه چې په وطن کې امن وي، دوی په امن کې ژوند وکړي او سوله وي. متاسفانه ورځ په تېرېدو سره هره ورځ افغانان بیا لکه د پخوا په شان قربانۍ هره ورځ ورکوي. هره ورځ د دوی ماشومان، ځوانان، سپینګیري په وینو کې لمبېږي. زه فکر کوم چې اگر کومه تمه چې آخري تمه چې ورسره چې د امنیت و اغم طالبانو ونشلل کړلی چې د افغانانو دغه هیلم سر ته ورسوي، او دا ناهیلي هم افغانانو کې اوس پیدا شوې ده چې دوی د دې توان نه لري چې امنیت وساتي. ورځ په ورځ امنیت متاسفانه خرابیږي او دوی داسې خاص تدابیر هم د امنیت راوستو دپاره نه لري.
مجیدي صاحب، د دغو ناامنیو علت په څه کې ده؟ یعنی ولې طالبان نه توانیږي چې امنیت ټینګ کړي؟
دلیلونه ډیر دی. اول دا دلیل هم کېدای شي چې په افغانستان کې د طالبانو کړه وړه ډیر افغانانو ته د منلو وړ نه دي. همدارنګه دوی ولس د ځان سره ونه درولو، هغه کړنې ترسره نه کړې چې ولس چې د څلوېښت کاله ځورېدلی و یو آرامه ژوند ولري، او دوی په دې حکومت او د ولس ترمنځ کومه فاصله مخکې موجوده وه لږه وکړه ډېره هغه به راکمه شي، او دوی خو د ولس منځ نه دي، عالمان دي، دین دي. نو دوی سره به دوی ډېر نږدېوالی ولري. ولې دغه فاصله نور هم زیاته شوه؟ د دې نه په ګټې اخیستلو سره د افغانستان دښمنانو وکولی شول چې خپلې ریښې وزغلوي، او دوی وکولی شي په دې باندې کامیاب شي چې دغسې ستونزې یا داسې پیښې رامنځته شي چې افغانان قرباني شي ورکړي.
علت څه دی؟ طالبان امکانات نه لري، افراد نه لري، او که اقتصادي امکانات نه لري، دلیل څه دی؟
طالبان نه چې هغه تمه وه هغه تمه ونه شوه. په سیمه ییزه سطح دوی د ګاونډیو هیوادونو سره هغه تعامل چې باید دوی پیدا کړی وای هغه یې پیدا نه کړو، حتی په رسمیت تر اوسه نه پیژني. یا دوست هیوادونه په نړیواله سطح هم دوی تجرید په حالت کې پاتې دي. دوی داسې خاصې کومې د عوایدو سرچینې هم پیدا نه کړې د ځان دپاره، فقط هغه تیارو پیسو ته ناستي چې د پخواني نظام نه ورته راپاتې دي. نو کوم حالت چې ورځ په ورځ روان دی، زه په ډېر واضح او ډاډه درته ویلی شم چې په افغانستان کې اوس فعلا فساد ورځ په ورځ زیاتېږي، چې د افغانانو دا هیله وه د دوی نه چې فساد به ورک شي. فساد ورځ په ورځ زیاتېږي، کار اهلي کار ته نه سپارلی کېږي. څوک ډیپلوم لري، حتی ډاکټورا لري، هغه د وظیفې نه لرې کېږي په ځای یو سړی چې غیر مسلکي دی هغه په ځای ګمرلی کېږي. خپله ولس ورنه ناراضه شو. د ولس د نارضایتۍ سبب دا شو چې په دوی کې دښمن وکولی شي خپل دغسې سربازګیري هم وکړي، خصوصا د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت نه دښمن ګټه واخلي او ځان ته سربازګیري وکړي.
ګل پاچا مجیدي په دې نظر دی چې طالبانو خلک خوابدي کړي دي، ځکه امنیت نشي تامینولی. له یوې خبرتیا وروسته په افغانستان کې د وروستیو ناکراریو په ارتباط د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نظر د سره شریکو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې وروستي چاودنې او حملې په کلکه غندلې دي. له بلې خوا د بښتنې نړیوال سازمان وایي وروستي بریدونه ښیي چې د طالبانو حکومت او د افغانستان پخوانی نظام په دې نه و توانېدلي چې د هزارګانو امنیت خوندي کړي او طالبان هم نه دي توانېدلي. په کابل مزار شریف او کندوز کې په تېرو دوو ورځو کې د خونړیو حملو په ترڅ کې عمدتاً شیعه مسلمانان په نقشه شول. طالبان وایي چې له ایران سره د اوبو پر سر لانجه د خبرو له لارې حل کېدای شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون خپور شو په دې اړه وویل:
افغانستان ټولو هغو تعهداتو ته چې پخوای لرل او لري ژوند دی. البته په دې وروستیو کې چې د وچکالیو له کبله افغانستان هم د اوبو له کمښت سره مخامخ دی، شاید د ایران اوبه خور هم زیانمن شوی وي، خو دا د بحث وړ ده. اسلامي امارات چمتو دی چې د ایران اندېښنې د خبرو له لارې حل کړي.
له دې څرګندونو یو ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر پر طالبانو غږ کړی و چې له ایران سره د اوبو مسله ژر تر ژر حل کړي. محمد مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمه ییزې همکاري ادارې ته په خطاب کې له هغوی غوښتي و چې د کابل پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1993 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران د اوبو خور برخه ومني. د هغه کال دی چې د افغانستان د شاهي نظام صدر اعظم محمد موسی شفیق د ایران له شاهي نظام سره د هلمند اوبو د وشتړون لاسلیک کړی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو یو نړیواله مسله راخلو. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د سیشنبې په ورځ ماسکو ته ولاړ شي، څو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د اوکراین د جګړې په ارتباط خبرې وکړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته به دا لومړی ځل وي چې انتونی ګوتیرش د روسیې له چارواکو سره ګوري. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات ترسره شریک.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله لري چې ماسکو ته د سفر او د روسیې له جګپوړو چارواکو سره لید کاتبه اوکراین ته سوله راولي. ټاکل شوی چې انتونیو ګوتیرش د سه شنبې په ورځ د اپریل په 26 مسکو ته د سفر پر مهال له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د سرمنشي مرستیال ویاندې ایری کانیکو د ګوتیرش د سفر د اجنډا جزئیات پرون په نیویارک کې خبریالانو سره شریک کړل.
څه چې تر دې دمه په اجنډا کې دی، د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدنه او غرمنۍ ده. بیا به په همدې ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي له ولسمشر پوتین سره وګوري. څرنګه چې پوهیږئ، ښاغلی ګوتیرش دواړو ولسمشرانو ته لیکلي دي چې دی تمه لري په اوکراین کې د سولې د سمدستي ټینګښت په اړه له دوی سره خبرې وکړي.
ښاغلی ګوتیرش په دې وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې او اوکراین ماموریتونو ته لیکونه سپارلي وو. د سرمنشي دفتر وایي چې د اوکراین له حکومت سره هم خبرې روانې دي څو کیف ته د ګوتیرش د سفر نیټه وټاکل شي. له سیاسي هڅو سره سره په اوکراین کې د جګړې ډګر په تیره د دې هیواد په جنوب کې لا هم تود دی. د روسیې یو جګپړي چارواکي ویلي دي چې هیواد یې غواړي د اوکراین په جنوب کې پر دونباس او همدارس پر ځینو جنوبي سیمو بشپړه ولکه ټینګه کړي. د روسیې د مرکزی سیمو د پوځي قرارګاه سرپرست قمندان رستم مینیکایوف پرون وویل د اوکراین پر جنوبي سیمو ولکبه د مالدووا ترانس دنستر سیمې ته چې د روسیې پلوي ده د مسکو لاسرسی اسانه کړي. د اوکراین دفاع وزارت په یو ټویټ کې ویلي دي چې روسیا د دې هیواد پر جنوبي سیمو له ولکې وروسته غواړي مالدووا هم ونیسي. مالدووا له اوکراین او رومانیا سره چې د ناټو غړی هیواد دی ګډه پوله لري. سبا د اپریل په 24 پر اوکراین د روسیې د یرغل 2 میاشتې پوره کیږي، خو د اوربند او ډیپلوماسۍ لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او برعکس په تیره یوه اونۍ کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې جګړو زور اخیستی.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه